ازادي راډیو اوري په لیدې سات په خبرونو کو د کندهار په خورا به کول سوال کې د ډیورن کرښه په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. سیمه ییزې سرچینې وایي دا نښته بیګا نږدې 10 بجې پیل شوه او تر سهاره دوام وکړ. د کندهار یو شمېر سیمه ییزو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چارواکو ورته تایید کړي چې په دې نښتو کې پاکستاني لوري ته مرګ ژوبله اړولې خو کره شمېرې نه دی ښودلی. دغو خبریالانو وویل له کندهاره کرښې ته استول شوي زرګونه طالب ځواکونه لا هم بیرته نه دي راستانه شوي او چارواکو وویلي چې وضعیت لا هم ترنګلی دی. په رسمي ډول کابل او اسلام آباد تر اوسه د دې تازه نښتو په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د دوشنبه پر ورځ د طالبانو د حکومت چلند متضاد وبالوي ویل چې لې وی خو هغوی ګواښونه کوي او لبلې خواري خبرو غوښتنه کوي. آصف دا انتقاد ورسله هغې وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې نښتې وشوې. نوموړي له جیو نیوز ټلویزیون سره په خبرو کې د پاکستان او افغانستان د وروستیو ترنګلتیاو په تړاو په هند کې د طالبانو د باندنیو چارو د وزیر امیر خان متقي څرګندونو ته اشاره وکړه. متقي ویلي وو چې پاکستان د افغانستان پر ملکي سیمو بریدونه کړي دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت طالبان وغوښتل چې د پاکستان د کورنیو چارو په اړه له څرګندونو ډډه وکړي. د خبرداری وروسته له هغه ورکړل شو چې د حکومت ویان زبی الله مجاهد د تحریک لبیک پاکستان د لاریونونو په اړه څرګندونې وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان وویل موږ د طالبانو د رژیم د ویان وروستۍ څرګندونې چې د پاکستان د کورنیو چارو په اړه شوي په دقت څارلې. هغه زیاته کړه موږ په کلکه سپارښتنه کوو چې د افغانستان ویان دې د خپل هیواد اړوند مسایلو ته لومړیتوب ورکړي او له هغو موضوعاتو څخه دې ډډه وکړي چې د ده له صلاحیته بهر دي. پرون په لاهور کې د پنجاب د پولیسو په وینا د تحریک لبیک پاکستان TLP له پلویانو سره د دوی په نښتو کې یو سرتیری او د دې تحریک درې غړي وژل شوي دي. د طالبانو حکومت په دې پېښې خواشیني ښکاره کړې او ویلي دي چې د پاکستان د پوځ لخوا په دغو مظاهره چانو مخامخ ډزې او بریدونه شوي دي. راستون کې ونی د افغانستان د ختیځ په کونړ نورستان او لغمان ولایتونو کې د پولیو پر ضد واکسیناسیون کمپاین پیلېږي. له پولیو څخه آزاد افغانستان د سیشن بې پورز اعلان وکړ چې د پولیو پر ضد واکسین نوی پړاو به راتلونکې اونۍ د تل یا میزان میاشتې په 26 د دې ولایتونو په بېلابېلو ولسوالیو کې پیل شي. له پولیو څخه آزاد افغانستان په یوه خبر پڼه کې ویلي د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 50 کشره لسګونه زره ماشومان واکسین شي. د واکسین دا لړۍ به هم د ستنې له لارې تزریقي او هم د خولې له لارې د څاڅکي دواړه ډولونه ولري تر څو د ماشومانو معافیت د پولیو وایرس په وړاندې پیاوړی شي. په افغانستان او پاکستان کې لا هم د پولیو وایرس له منځه نه دی تللی. د فیاض خان په نوم یو افغان نن په بریتانیا کې په 15 بند محکوم شو. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې نوموړي د ټیک ټاک په یو ویډیو کې د بریتانیا د ریفورم یو کې مشر نایجل فراش ته د مرګ ګواښ کړی و. دغه ویډیو د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې خپره شوې وه چې پکې فیاض خان د وسلې د ډزو حرکات پر لاس ښودل او د هغه پر مخ د ټوپک انځور رسم شوی و. نایجل فراج محکمې ته ویلي چې د خان له ګواښ څخه په رښتیا اندېښمن شوی او دغه ویډیو یې ډارونکې بللې ده. قاضي کارن سټین فیاض خان په 15 بند محکوم کړ او هغه بریتانیا ته د غیر قانوني داخلېدو د هڅې په تور هم مجرم وباله. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په غزه کې د وژل شوو یرغملو د جسدونو سپارل ممکن ورځې یا اونۍ وخت ونیسي. د سره صلیب نړیواله کمیټې ویان کریسټن کارډون د سیشن بی پورز په جنیوا کې وویل په غزه کې د ودانیو او تاسیساتو ویجاړېدو ته په پام ځینې وختونه د پاتې شونو موندل ګران وي. کارډون وویل څرګندې نښې نښانې شته چې دا ممکن ډېر وخت ونیسي ځکه چې په غزه کې د انسانانو د پاتې شونو موندل چې ممکن تر نړېدلې ودانیو او کنډوالو لاندې وي ستونزمن وي. هغه دا هم وویل چې له دې هم انکار نشي کېدی چې ښایي ځینې جسدونه به هیڅ کله ونه موندل شي. د حماس او اسرائیل ترمنځ د شوې موافقې له مخې حماس باید د ټولو یرغمل شوو جسدونه اسرائیل ته وسپاري. د سره صلیب نړیواله کمیټه په خپله د یرغمل شوو د جسدونو په موندلو کې رول نه لري خو حماس د همدې بشري سازمان له لارې د تېرې دوشنبې په ورځ د 28 وژل شوو یرغمل شوو له ډلې د 4 جسدونه اسرائیل ته وسپارل. خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شي د ازادي راډیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ د غرض دی ازادي راډیو په نورو ټولنیزو شبکو کې هم خبرونه موندلی شي. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ خونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ټولې دروازې تړل شوي او خلک او سوداګري له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي.
جدي ستونزه ده، واقعیت مشکلات دي، هم پاکستان ته تاوان دی هم افغانستان ته تاوان دی، نو ټولې لارې بندې دي، ستونزو لارې بندې دي.
په پاکستان کې میشتي او شمېر افغان کډوال بیا وایي چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له وروستیو نښتو وروسته په هغه هېواد کې پر دوی فشارونه لا زیات شوي دي.
لګاش په ماته راغلی وو چې تاسو ویزه نه لرئ، تاسو کومه تخلیه کې کښته ګوزار دی د پولیس راو پندې یعنی اوان مارکیټ او خیابان کې زیات شوي دي.
په خوست کې د کرکټ مینوال وایي چې باید په دې ولایت کې د کرکټ معیاري استډیومونه جوړ شي،
داسې خړمۍ باید نورې هم ډېرې شي ترڅو لوبغاړي وکولی شي په اسانۍ سره خپل تمرینات جاري وساتي.
پرون د اکتوبر 14 د طبیعي پیښو د خطر د کمولو نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو په یو تفصیلي راپور کې دې ته کتنه کړې چې آیا په افغانستان کې د طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې هغه څه چې لازمه ده لازم ترتیبات نیول کېږي که نه.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ټولو دروازو له تړل کېدو وروسته د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ خونه وایي اوس مهال دواړو لورو ته سلګونو په سوداګریزو توکو بار موټر بند دي. د دې خونې مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د موټرو د درېدو له امله هره ورځ سوداګرو ته لکونه ډالر زیان اوړي. په عین حال کې دواړو لورو ته یو شمېر سوداګر هم وایي د لارو بندېدو زیانمن کړي او که وضعیت همداسې دوام وکړي د دواړو غاړو په ځانګړي ډول د افغانستان په بازارونو به منفي اغېز وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اکتوبر په 11 سخت نښتې وشوې چې له امله دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې وتړل شوې.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر نښتو وروسته نن د درېمې ورځې لپاره هم د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي. تورخم، سپین بولدک، چمن، انګورډا، غلام خان او د غراس خرلاسي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې هغه 15 دروازې دي چې د دواړو لوریو ترمنځ سوداګرۍ، ترانزیت او مسافرو د تګ راتګ لپاره کارول کېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د لارو د تړل کېدلو له امله اوس مهال دواړو لوریو ته سلګونه په سوداګریزو توکو بار لارې بندې پاتې. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان لوکوزي سه شنبه د اکتوبر 14 ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی په کابل کې د پاکستان له سفارت سره دغه لارو د خلاصېدو په خاطر ناسه کړې خو په خبره یې کومه هیله نه تر سترګو کېږي.
نو جدي ستونزه ده، واقعیت مشکلات دي، هم پاکستان ته تاوان دی هم افغانستان ته تاوان دی، نو ټولې لارې بندې دي، 15 لارې بندې دي، تر اوسه پورې داسې روښنایي هم نه معلومېږي. امخته تجارانو سره هم موږ خبرې کړې دي، هغوی هم په دې باور دي چې دا لار باید خلاصه شي د پاکستان نه او دلته هم تلاش دا دی. اما مسله د اقتصادي وزارتخانو په لاس کې نه ده، ټوله د نظامي او پوځي وزارتخانو په لاس کې ده.
نوموړي دا هم ویل چې اوس مهال په سوداګریزو توکو بار لاریو د درېدلو له امله د دواړو لوریو سوداګرو ته هر ورځ لکونه ډالر زیان رسیږي. هغه دا هم ویل چې که د لارو تړل کېدل اونۍ او میاشتو ته رسیږي نو د دواړو لوریو په ځانګړي ډول د افغانستان په بازارونو به منفي اغېز وکړي. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان یو شمېر سوداګر هم وایي د لارو د تړل کېدلو له امله سوداګري په ټپه ولاړه ده او دوی ته زیانونه رسیدلي. د تازه میوې یو افغان سوداګر شیر محمد شیرزاد سه شنبه د اکتوبر 14 ازادي راډیو ته وویل
دغه لارو او دغه جنگونو په اساس باندې ټول تاوان او ټول خساره شته. عام خلک ګوري، دیقان ګوري، تجاري ګوري، دا اوس موږ تجارانو میوه بار موټرې په سرحدي دروازو کې په سرحدي په تجارتي دروازو کې ولاړ دي، د تګ اجازه ورته نشته ځکه ټول دروازې تړل شوي دي. زمونږ کوم میوې تازه میوې چې دي دا ورستی شوي او یا یو برخه د خرابېدو په حال کې دي او ځینې ډېرې برخې خرابې دي.
دی وایي اوس مهال چې د افغانستان د تازه میوې په ځانګړي ډول انګورو، مڼو او انارو سیزن دی خو د لارو د بندېدلو له امله به دوی ته ستر زیانونه ورسیږي. نوموړي دغه راز ادعا وکړه چې پاکستان هر کال په یوه بله پلمه د افغانستان د تازه میوې د رسېدو پر مهال لارې بندوي او دوی ته پراخه مالی زیانونه اړوي. د کرښې بلې غاړې ته د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي او سوداګر چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم دوی د دې ایالت له مسؤلینو سره د دروازو د خلاصېدو په اړه خبرې کړي خو په وینا یې ورته ویل شوي چې لارې د پوځ له لوري تړل شوي او دوی د خلاصېدو صلاحیت نه لري.
لاره بنده ده، دوانو طرف ته بارډر بند دی او زمونږ مالونه ولاړ دي، دې غاړې ته او هغې غاړې ته، او عوامو ته ډیر غټ تکلیف دی په دې وجه باندې، او البته نقصان دی. د چارواکو مشران دي دوی چې په دې کې زمونږ هیڅ واک نشته دی، دا ټول کار چې دی د فوج نه خراب شوی دی، مطلب فوج دوانو غاړه ته دی غاړه تم او هغه غاړه تم فوج لاره بند کړی دا اصلا
دا په اصل کې د غیر رسمي شمیرو لمخ د افغانستان او پاکستان ترمن هر ورځ ل 1500 تر 2000 سوداګریزي لارې تګ راته کوي په دې کې افغانستان او پاکستان او د غرض منځنۍ اسیا ته صادرات او واردات کیږي د افغانستان او پاکستان ترمن د ترخم او سپین بولدک چمن په ګډون ټوله لارې د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرخي په اوږدو کې تر سخت نخته وروسته وتړل شوې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمن په دې نخته کې چې څو ساعته دوام وکړ دواړو لوري یو بل ته د درنی مرګ ژوبلې داړولو اداوي هم کړي د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګه د اکتوبر په 12مه په دې جګړه کې د خپل درویش عسکرو وجل کېدل او د غراز د 29 نورو ټپي کېدل تایید کړل او د طالبان ویان زبی الله مجاهد ویلي چې په دې نخته کې نه طالبان وجل شوی او نږدې 30 نور ټپيان شوی مجاهد د اکتوبر په 12مه یو خبری کانفرنس ته په خبرو کې دا بریدونه انتقامي وبلل زیاته کړ چې دوی پیل کړی وو د شپې 12 بجې د سعودي عربستان او قطر په غوښتنه ودرول د نخته وروسته تر هغه وشو چې د طالبان حکومت د دفاع وزارت د اکتوبر په 12مه ویل چې پاکستان د اکتوبر په 9مه د شپې وخت د افغانستان هوایی حریم نقص کړي په دې اړه دغه وزارت په بیان کې راغلی و چې یو ځل بیا پاکستان د افغانستان هوایی حریم نقص کړي ډیورنډ کرخه تصویرمه د پکتیکا په مرغۍ ساحه کې په یو ملکی بازار بمبار کړي او د کابل پلازمینه قلمرو هم نقص کړي دا د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې به ساره له تشدد ډک او کرغړن اقدام دی د پاکستان حکومت په دې اړه رسمي سنو ویلي خو یو شمیر پاکستانی رسنۍ راپور ورکړیو چې دا هوایي بریدونه د دې هیواد د هوایي ځواک لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د یو شمیر مهمو مشرانو د وژل کېدو په هدف شوی وو
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
به هم د افغانستان په مسایلو کې تم کې ګو په پاکستان کې میشتي او شمیر افغان کډوال وای چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ لورسته نه خو تورسته په هغه هیواد کې پر دوی فشارونه لا زیات شوی دی یو شمیر دغه کډوالو ازادي راډیو ته وویل که څه هم له وړاندې په دې هیواد کې له دوی له ګڼو ستونزو سره مخ خو د وروستیو نښتو وروسته وضعیت د دوی په هغه هیواد کې لا بدتره شوی دی دوی وایي د پاکستان حکومت د کورونو خاوندانو ته خبرداری ورکړی چې بې ویزې افغانان له خپلو کورونو وباسي داسې مهال چې دلته میشت ډیری افغانان د پاکستان له لوري د ویزې د تمدید د بندېدو له امله اوس مهال بې ویزې دي نور په دې رپورټ کې
رحیم الله چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په افغانستان کې د وسلوال په وسغړې او د 15 کسیز کورنۍ سرپرست د طالبانو وخت له رسیدو وروسته د امنیتي غوښونو لامل د پاکستان راول پندري تکړوال شو نو موړي ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستیو نخټو نوروسه په پاکستان کې د دوی لپاره ژوند سخت شوه او تازه د کورونو خوندانو ته خبرداري ورکول شوې چې بیا سناده افغانان باید له کورونو وېستل شي
مناسبات افغانستان او پاکستان لکه ترنګړي شوی دی پنجاب پولیس له خوا نه د کور مالکین هدایت شوی دی چې تاسو هر افغان مهاجر چې ویزه نه لري یا ستاد نه لري زره د خپل کور نه وباسي که ګش په ماته راغلی وو چې تاسو ویزه نه لري تاسو کومه تخله کې ګشت وګزار دی پولیس راو پندې یعنی عوام مارکیټ او خیابان کې زیات شوی دی
په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمېر ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د پاکستان په کویټي ښار کې پولیس افغان کډوال نیسي او لوی موټر ته پورته کوي د کویټي په هزار ټاون کې مشتا افغانه طیبه حسینی وای د لارو په ګډو کې کورونو او واندو قانونو کې د افغانانو نیول روان دي
ما فعلا از کویټا هزار ټاون هم کلام هستم د اینجا شرایط بسیار خراب است وضعیت اصلا خوب نیست چیزی که در تصویر نشان میتن یا ویدیوهایی که در صفحات اجتماعی نشر شده شرایط وضعیت از او بدتر است خودم شخصا در بیرون از خانه کار داشتم بیرون رفته بودم در وقت برگشت دیدم که تمامی راه ها را مسدود کرده بودن هر اون کسی که میگذشت اونها را میگرفتن و دانه به دانه دکانا را چک میکنن در خانه ها میدراین و تمام کسا اسناد و مدارک و چیزا میخواین دیگه شرایط بسیار دشوار است
دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې زرګونه میشت افغانان د دې هیواد د حکومت لوري د ویزو د تمدید د بندیدلو لامل اوس مهال بي ویزي دي دغه کډوال د پاکستان حکومت او ملګرو ملتونو غواړي چې د کډوالو د نیولو لړۍ ودروي او دوی د ویزو د تمدید لپاره اقدام وکړي د اندېښنې په داسې حال کې چې روان اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرخه په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتي شوی دا نښتي د پاکستان لوري د کابل د هوایي حریم د نقص او په پکتیکا کې د هوایي بریدونو وروسته وشوي چې دواړه لوري یو بل ته د درنې مرجوبلې داړولو اداوي هم کوي د طالبان حکومت وایي چې بولا مجاهد د نخت انتقامي بریدونه بللي. لدې پیښې وروسته پاکستانی چارواکو یو وار بیا ګواښ کړی چې افغان کډوال باید له دې هېواده وویستل شي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اکتوبر په 12مه د شپې ناوخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې له افغانستان سره حالاتو کې بدلون راغلی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسول شي. دغه راز پرون دوشنبه د اکتوبر 14مه د پاکستان د حکومت له لوري په یو خپور شوي لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړې. د دې هېواد په بېلابېلو برخو کې د افغان کډوالو د لسو کمپونو د تړلو خبره شوې او وړاندې پکې راغلي چې د دوی غیر منقول ملکیتونه هم باید د پاکستان حکومت ته وسپارل شي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم یو شمېر ستونزې مني، خو وایي دغه ستونزې له وړاندې هم موجودې وي. د دې شورا مشر میوند عالمي افغان ازادي راډیو ته وویل دی وایي دی ټولو ستونزو له یوې میاشتې دوام درلود او اوس هم روانې دي. په اصل کې دوه اصلي ستونزې شته، یو دا چې د ویزې موده نه غځول کېږي او بل دا چې پولیس راځي او افغانان نشي. د راپورونو له مخې اوس مهال په پاکستان کې شاوخوا 4 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي. په دوی کې زرګونه هغه کسان هم شته چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو، سیاسي ستونزو او یو شمېر نورو دلایلو له امله دغه هېواد ته تللي، خو اوس په دې هېواد کې د جبري ډیپورټ له ګواښ سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچسیار ویلي یوازې د 2015 کال د سپتمبر تر پایه پورې له 2 میلیونه ډېر افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل هېواد ته ستانه شوي چې په کور دننه یې په شته سرچینو سخت فشار راوستی دی.
لا خبرونو ور اخوا
په خوست کې د کرکټ لوبغاړي وای چې دوی ته د پدې ولایت کې د کرکټ معیاري او مسلکي زده کړو زمینی برابر شي. دوی د غراز وای ځای د سیم پسمه کې ځوانان کرکټ ډیر خوښوي، خو د کرکټ شته اکاډمي او د لوبو میدانونو تر اړتیا لګ دي. بلورته د کرکټ بورډ مسولین وای په خوست کې د دې لوبې پراختیا او د لوبغاړو د تمرینونو لپاره د اسانتیاو برابرولو ته دوی ډیر پام اړولی دی. نور حال د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال نجیب الله خیل پر رپورټ کې
په خوست کې د کرکټ لوبې لوبغاړي له اړوندو ادارو او ځایي پانګوالو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې دوی لپاره د مسلکي کرکټ د زده کړو مجهز یا اکاډمۍ او معیاري لوبغاړي جوړ شي. دوی یاد سرګندونې د خوست شیخ زاید ورزشي کمپلیکس کې د یو خصوصي بنسټ لخوا د کرکټ د وینو یا اکاډمۍ د پرانیستې پر مهال وکړي. یو تن لوبغاړي وکیل زدران مشال روري ته وویل
داسې اکاډمۍ باید نور هم ډېر شي تر څو لوبغاړي وکولای شي په اسانۍ سره خپل تمرینات جاري وساتي. په خوست ولایت کې د لوبغاړي نشتون دغه کمای ډېر احساسېږي. باید معیاري لوبغاړي جوړ شي تر څو د لوبغاړو لپاره د لوبو زمینه برابره شي او ښه لوبې ترسره کړي.
د کرکټ ځوان لوبغاړي او تنکي زلمیان چې د لوبې سره مینه لري وایي په کوڅو کلي او بانډو کې په ډېره موده کې هم هغه مهارتونه نه زده کېږي کوم چې په مسلکي مرکزونو کې په لږه موده کې ترلاسه کېږي. یو بل تن لوبغاړي محمد زبیر وویل
غوره روزونکی یا کوچ سټاپ دا زمونږ لپاره ډېر مهم رول لوبولای شي. یعنی زمونږ لپاره دا ډېر ښه دی کوچ تر څو غلطه موږ ته د مسلکي کرکټ را زده کینو. کوچ زمونږ لپاره ډېر ښه دی سټاپ کوچ زمونږی موږ سره ښه پرفارمنس موږ کولای شو.
خوستی لوبغاړي زیاتوي د دې ولایت آب و هوا د کال په ټولو موسمونو کې لوبو لپاره مناسبه ده، نو د نورو ولایتونو د لوبغاړو د تمرینونو لپاره هم باید دلته اسانتیاوې برابرې شي. یو بل تن لوبغاړي رشید پکتین وویل
ټول کال کرکټ د خوست کې څلور فصله کرکټ ده، نو مخکې به لوبغاړي د نورو ولایتونو تر تلل په ځمه کې، نو په یو سره که چېرته اوس راسي هم خوست میش لوبغاړو ته دومره غم نه کوي، مشکل نه جوړي، ځکه کډمۍ زیاتېږي او تمرین هم هغه مخکې رقم ته رواني.
په خوست کې د سپورت په بیلابیلو برخو کې یوه مهمه ستونزه هغه په رسمي ساعتونو کې تمرینونه دي چې د ځوانو ورزشکارانو د زده کړو او نورو ورځنیو چارو وخت پرې لګیږي، خو مسؤلین وایي په نویو اکاډمیو کې د اړتیاو ته پام شوی. د کرکټ بورډ ځای ویان اکبر سمون وویل
زموږ ډیری خوستوال د شپې لخوا له لوبو کولو سره بلد نه دي، کله چې دوی دلته د شپې تمرین ترسره کړي دوی کولی شي د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د شپې لوبې پیل شوي دي، کولی به شي هلته په اسانۍ سره د شپې لوبی تر سره کی او هیڅ نول ستونزو سره به مخامخ کیږي.
یاد دی وی په خوست کې د نور په نوم د کرکټ د نوی اکاډمۍ سربیره څلور نورې نسبتا ښه او معیاري اکاډمۍ پر رحمت ولی مسرور کرکټ ملي لوبغالي، د مجیب الرحمن کرکټ په اکاډمۍ، د پښتونستان پارک په مس عینک لوبغالي او امانی لوبغالي سره جوخ محمد خان کرکټ اکاډمۍ په خوست ښار کې فعالیت لري. خدا زل د خوستي لوبغاړو ډیر ټینګار دوی لپاره په مرکز اول سوالوي کې د کرکټ د معیاري لوبغاړو د جوړولو پر اړتیا وو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل.
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میدان او کاغذلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ور کړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
پرون د اکتوبر د 14 د طبيعي پیښو د خطر د کمولو نړیواله ورځ و. افغانستان هغه هیواد دی چې په وروستیو کلونو کې له ډیرو طبيعي پیښو سره مخ شوی. په دې هیواد کې د طبيعي پیښو یو شمېر قربانیان وایي په دا ډول پیښو کې ورته درانه زیان رسیدلی، خو هغه څه چې لازمه ده ورسره مرستې نه دي شوي. دوی وایي اوس چې ژمی را روان دی دوی لا ډیرو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی نعمت الله چې د تیر اګست په 1 د مرګونی زلزلې له امله سخت زیانمن شو. هغه وایي میرمن او دوه ماشومان په دې زلزله کې مړه او کور یې ونړید او اوسمهال د خپلې پاتې کورنۍ سره تر خیمې لاندې ژوند کوي.
کور می ټول ونړید، یو مې پکې کور والا شهید شوله، زوی مې شهید شو، یو مې لور شهید شوله. زما د ټولو هر چا نه دا هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي. ژمی را روان دی، موږ سره کور د جوړونې یو زمینه برابره کوي. ستونزې مشکلات دي او موږ ورسره مشتو ګریوان یو.
په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې له دې مرګونی زلزلې وړاندې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر نورو برخو کې هم ګڼو طبیعي آفتونو بې شمېره کسان اغېزمن کړي. د بغلان یو اوسیدونکی دوست محمد چې د دې ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د تیر کال سیلابونو له امله ورته زیانونه رسیدلي، ازادي راډیو ته وویل دی وایي زموږ په سیمه کې سیلابونو ټول خلکو ته ګڼ زیانونه واړول. زموږ په کلي کې 13 کورنۍ اوسېدي، د ټولو کورونه یې ونړول او زموږ توکي او لوښي هم له ځان سره یوړل. په دې سیلابونو کې و کسان هم شهیدان شول. زموږ د کورنۍ په ګډون ټول کلی سخت زیانمن شو او اوس ټول له جدي ستونزو سره مخ یو. موږ سره لازمې مرستې نه دي شوي. اوس مهال آن د څښلو اوبه نه لرو او یو بایلر په 200 افغانیو اخلو. دا په داسې حال کې ده چې نن دوشنبه د اکتوبر 14 د ناورین د خطر کمولو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې اړه ویلي د اقلیمي بدلون د پراختیا د مخنیوي په اړه د کمزورو پریکړو له امله د طبیعي پیښو په زیانونو کې زیاتوالی راغلی. دغه سازمان ویلي اوس مهال د اقلیمي بدلون او د خطرونو د کمولو لپاره د برنامو په نظر کې نیولو پرته ټوله نړۍ له سختو طبیعي پیښو سره مخ ده. د 2015 کال د ناورین د خطر کمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو د دوه بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې. دغه سازمان ویلي چې د ناورین د خطرونو د کمولو لپاره باید عامه او نړیوال تمویل زیات شي او دا چې ډاډ ترلاسه شي چې ټولې پراختیایي او خصوصي پانګونې د خطرونو او انعطاف په پام کې نیولو سره ترسره شي. په ورته وخت کې د اسلامي افغانستان د مرستو بنسټ په یو راپور کې ویلي چې اوسمهال افغانان د طبیعي پیښو او اقلیمي بدلونونو له سختو زیانمنونکو کسانو له ډلې دي. دغه بنسټ د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې وروستۍ زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې په دې زلزله کې 2200 ډیر کسان مړه شول او شاوخوا 6300 کورونه ویجاړ شول، خو د یاد بنسټ په خبره لا هم خلکو ته کافي مرستې نه دي رسیدلې. په راپور کې راغلي چې زلزله ځپلي کسان د یوې میاشتې له تیرېدو لا هم بې کوره دي او د ژمي په رارسېدو سره دوی په خلاصه فضا کې ژوند کوي. په همدې حال کې په کور دننه یو شمېر خیریه بنسټونه وایي د کونړ زلزله ځپلي بنسټیزو مرستو ته اړتیا لري. د یو خیریه بنسټ مسؤل عطا الله ازادي راډیو ته وویل د طبیعي پیښو او چاپیریال یو شمېر کارپوهان د آفتونو د مخنیوي لپاره پاملرنه خورا مهمه ګڼي. وایي په افغانستان کې د غیر معیاري کورونو شتون خلکو ته د تلفاتو او زیانونو د اوښتو یو مهم عامل دی. د تیر جمهوری حکومت پر مهال د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې پخوانی رئیس احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل
سخت سازی که تای 14 صورت
دی. وایي په تیرو څلورو لسیزو کې چې کومې ودانۍ جوړې شوې دي دا د ملي او نړیوالو نورمونو خلاف جوړې شوې او هیڅ نورم ته پام نه دی شوی. او تر ډېره د آفتونو پر مهال هماغه کسان ډېر زیانمن کېږي چې کورونه یې غیر معیاري جوړ شوي وو. که سیلابونه راغلي هم د دوی کورونه یې وړي او که نور آفتونه هم راغلي دغه خلک یې زیانمن کړي دي.
ملګرو ملتونو مخکې ویلي چې په نړۍ کې اقلیمي بدلون لیوي خوا د درنو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو لامل شوی، لبل خوا د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې ویجاړون کې وچکالۍ لامل شوی دی. په افغانستان کې د اوبو د کچې ټیټېدلې یو بل پایله ده. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي چې په افغانستان کې 21 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون له امله د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. ګرو ملتونو هم په خپل راپور کې افغانستان د هغو لسو هیوادونو په قطار کې بللې چې د اقلیم د بدلون له امله له زیانونو سره مخ دي. د پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مشر مولوی متی الحق خالص تیر کال په باکو کې د اقلیمي بدلون پر نړیوال کانفرنس کې د ګډون پر مهال اسوسییټډ پریس خبري ایجنسۍ ته ویلي چې ټول هیوادونه باید په ګډه د اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره لاسونه یو کړي، په ځانګړي ډول د هغو سیمو لپاره چرته چې زیانونه زیات دي. ملګرو ملتونو ویلي چې که څه هم افغانستان د نړیوال اقلیم د بدلون له امله د زیانونو له پراخې کچې سره مخ ده، داسې مهال چې پوره چمتووالی نه لري او افغانان ممکن اړ شي چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې د اقلیمي بدلون د اغیزو د کمولو لپاره په نویو حل لارو غور وکړي.
facebook.com/azadiradio.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه ابراهیم د هلمند ولایت د نوزاد رسالې څخه تاسو ته پیغام پریږدم. ورور زما مشکل دغه دی چې د نوزاد رسالې چې د اوبو د کموالی سره ډیر مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالۍ ټوله خالص شوی، د ټول خلک وتلی دي، د ولسوالۍ ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کرن انقلاب کې هم نو وسو خو وسم نه ایسوي، نه د برک ترتیب ورته برابر شوی، نه د ډامبر ترتیب ورته برابر شوی، او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالۍ چې د هغه داسې ده لکه غزه، انتر غزې له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي، په نوزاد ولسوالۍ کې څاک اوبه نشته. اوبه چې دي پر مخ تللي دي، ولسوالۍ ډېره وچ ده. نو زموږ د مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګۍ وتړي، د یو برق ترتیب راته برابر کړي، او د سړک ترتیب راته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمتالله.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیرو ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو، د خوراکي او غیر خوراکي توکو بای هم ورسره ولړ شوې، او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلی کې دلته یو کس وفات شو، او هغه دومره څوک خبرول نشو، یوازې زازو زازو. ورپسې موټر 3000 افغانۍ باندې په هغه باندې سپیشل موټر ونیوه، او ټوله داسې وی چې 15-15 کیلومتره لارم نه وخو، د ډیر مجبوریت نه دغه کار وشو. نشې 3000 افغانۍ په ځای دینه مخکې کچر ته هلته وخت کې ټلیفون کار کړی، نو 10 افغانۍ لګی دي. نو هیله مو دا ده چې اسلامی امارت په هر برخه کې کار وکا، نو د مکتبونه هم خلاص کا، نورې پروژې هم خلاصې کا، کارونه دوی بند کړه، سه کاروبار نشته دی، خلک له غربت سره مخامخ دي، سخت ستونزو سره مخامخ دي، حکومت کې دوی څوک نه اخلي. نو ډېرې زیاتې ننګونې شته د خدای د وکړه چې اسلامي امارات او خصوصا نړیوال بشري حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړه. تر بیا ښې چارې ښه وختونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زمو حب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ سره دا پیغام یم چې زموږ د مساکلا ولسوالۍ یو به وچی دي. دلته خلکو 120 متره پیپونه ورچولې دي، ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول دي. نو دا پیغام کدي خبر کشتر مشرانو پر ورسېد، دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کړي، نو ډیر بشوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الپرکانی هلمندې د هلمند څخه ستاسو سره پر لاین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه شته، دولتي کلینیکونه هم شته، نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي، مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي، نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی، خلک ډیر غریبان دي. نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکوي هغه هم چندونی ډیره دوا نه، بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان خلک دوا ورکوي. نو زه خپله دغه وچ څخه تر ډیره حده پورې د شخصي کلینیکان څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو، نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعانه ده کړي، ځکه هغه خلک ډیر دي، اجدهام ډیر دی، نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزیه څخه ستاسو سره خبره کوم.
زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران زله لاس دي. دا خلک ګرده زله راټول شوه دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي، لاړه ولایت ته، ولایت یې دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. خلک وایي یا دې کلینیک ویشي یا دا رضاکاران بدل شي.
ستاسی پیغام،